احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لشتر لشه دیرش کسانو ته مرجوب لاوشتې ده. نن د طالبانو د فایدامې وزارت په سالنګونو کې د دوو کسانو مړینه تایید کړې. پرونه وړمه ورځ هم د واوري توپان او بارانونو په سبب د څوارلس کسانو مړینه تایید شوې وه او یو شمېر نور ژوبل وو. د تازه شمېرو له مخې په سالنګونو کې دولس کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمېر ایسار خلک ژغورل شوي او نشي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمېر لارې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړي کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټولو ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته لیږلي، هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو، له لومړۍ کرښې له شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د برېټانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولې. منتقدینو په افغانستان کې د برېټانیا د 455 عسکرو د وژل کېدو خبره یاده کړې. د برېټانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړې. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاوخوا شل کاله په افغانستان کې وو. افغانستان د ازبکستان سرخوند دریا ولایت ته د 2.9 میلیون ډالر په ارزښت 40 کیلوګرام خام سره سر د تصفیې او پروسس لپاره استولې. ایشیا نیوز خبرونه راپور ورکړ چې د ترمیز ګولد پروډکشن چې د جواهرات یو شرکت دی او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي، د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابوظبي کې خبري کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته هغه جوړی شي چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جارارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملن دا لیدنه رغنده بللې او ویلي دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین څلور کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس کنټرول غواړي، خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی شي. په افغانستان او د نړۍ په نورو سړو سیمو کې سخت ژمی او په استرالیا کې نن سبا توده هوا. هلته د سخت ګرمۍ د وړاندوینې له مخې د استرالیا د تنس ټورنمنت لوبې د شنبې په ورځ تر مهال بیشت مخکې پیل شي. د ملبورن پارک د درېم پړاو لوبې چې ټاکل شوی و په سیمه ییز وخت 11:00 بجې شروع شي، اوس په 12:00 بجې پیل شي. هلته هغه لوبې چې په آزاد فضا کې ترسره کیږي هغه به 10:00 بجې پیل شي. په ملبورن کې به د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د مازدیګر تر 5:00 بجو وروسته هوا د سانتیګریډ 40 درجو ته ورسیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف مسول په دې سره چې مکی د کونړ د زلزله ځپل او شوانت اندیشنه څرګندوي.
There are thousands of children and families who survived the recent earthquake but are in desperate.
د کونړ د زلزله ځپل یو نظر مهمه خسته
بېګاره باندې واورې شوې ده، ډېره زیاته خیمه علامه کړې هم دي، زړه شوې ده، کورنۍ ډېر ته ځول دي.
ورستیو ورشتونو د افغانستان په دولو سو ولایتونو کې د برېښنا ستونزې پیدا کړې.
خیر سره دغه ولایتونو ته وصل شي او بیرته د خلکو د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا به هم واوري.
واوري ته خوشاله یو، واوري ته خوشاله، خوشاله ده، خو دا د څوک ما وطن او خپه دي، هیڅ شی نشته، ساره دي چې یخ ده.
د
ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړې هوا د کونړ د زلزله ځپل یو ناورین پسې ژور کړی دی. په کونړ کې د اگست په 1 زلزله شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزله له امله شاوخوا 6200 کورونو یو شپږ زره وسو کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونه اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي. اوس ځینې خیمې واورو رنګ کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
او ژوندم په حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی مومن خان دی چې وایي پنځم شپې د جنوري په 22 مې واورو هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانیدو وروسته پناه وروړې وه. د جمعې په ورځ د جنوري په 23 ازادي راډیو ته وویل
بیګار باندې واوره شوې ده ډېره زیاته، خیمه را لماتې کړې هم دي، زړه شوې ده، کورونه ډېر درزول دي، نو د هغې د وجې د کورونو ته تللی نه شو او ژوند هم په حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي، حالات ډېر خراب دي. د جمعې چې جمعني چې کوم سامان دی دغه شیانو ته ضرورت دی او واړه مو په تکلیف کې دي، مشران خلک لرو، بیماران لرو، مونږ دلته امید کوو چې داسې خلک هیڅوک چې زمونږ د کلي زمونږ د ادارې سره یو څه مدد وکړي.
د یادې ولسوالۍ د چلاس کلي یو اوسیدونکي ملک عبدالصمد هم ازادي راډیو ته وویل چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دیوګل او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدیده سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
برباری شروع ده، خیمه ناستې دي، خلک بچي خیمه وارو نیولې دي او خلک بچي تلف نه دی کړی، نه څوک زخمي لرو، خو دغه د خلک ایسار دي، معاشره دي، لارې بندې دي، کم ماشومان او کمزورې زنانا سپینګیرو د دې وضع خرابه ځکه ده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متر دي، دومره واوره چې خپل به کړکیچ نه.
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلي د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل سوي، خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې واورې او باران له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي، یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لویې لارې د واورو د ورېدو له امله بندې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف هم د زمي پر راتګ د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22 د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی، ویلي چې سړې هوا، زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بې سرپناه دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي، خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یونیسف د څښاک پاکې اوبه، روغتیا او د تغذیې خدمات، رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې ښوونځي ویجاړ شوي درسونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوې او ډېر ژر به د یخنۍ درجه نوره هم ټیټه شي. په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي، دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپله ایکس پاڼه په بیلابیلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم له خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو، خصوصا د هیواد ختیځ کې، د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه یې او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وېستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2026 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ورښتونو له امله په 12 ولایتونو کې د برېښنا ستونزه پیدا شوې. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه هم واوري، خو سمدستي پلازمینې ته ورځو، کابل ته. په کابل کې لومړی واوره، یو شمېر کابل شاریان ورته خوشاله دي، خو یو شمېر نور وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سونګ موادو نشتون اندېښمن کړي دي. په کابل کې دا واوره داسې مهال ورېدلې چې د ژمي اوله میاشت خلاصه او نن د دوهمې درېمه ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنجشنبه په ورځ د لوې میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمېر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې سپینې کړي. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تېرېدو دې واورې ته یو شمېر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتینو سیمې اوسېدونکي خاطرې د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه ازادي راډیو ته وویل.
وخت کې ما بیرون رفتیم او دیدیم اطفال تمام شبر آمده بود.
کله چې بهر ووتلو ومو لیدل چې ټول ماشومان راوتلي وو او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډېر خوشاله وو ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډېر ځورول.
بسیار مردمه به عذاب سخته بوده.
عبدالعلی د کابل خیر بلوسیدونکو هم وویل
د کابل اوله واوره ده. څنګه چې زه دغه خلک وینم، څنګه چې زه دلته د ماحول وینم، خلک ډیر ورڅخه خوښ دي، ډیر خوشاله دي. چون چې دوی په دې فکر کې وو چې سږ کال په کال ډیر وچی او حتی د خوراک اوبه پیدا نشي.
خو یو شمېر کابل ښاریان وایي سږ کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څېر واورین نه دی. د کابل ښار د مکرویانو سیمې اوسېدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل
د صبح قدر برف می برید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره ورېده چې کوڅې به بندېدې. د تک را تک لپاره به یې زینې او تونلونه په شان لارې به یې جوړولې څو خلک وتوانېږي تک را تک وکړي.
کابلیان متل لري چې کابل دی بې ضروري خو بې واورې دی نه وي. خو دې واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي، په ځانګړي ډول هغوی چې بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یوه له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. د ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د واورې د ورېدو خوښه ده خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تېرېږي.
واورې ته خو خوشحاله یو، واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده، خو دا د سوخ مواته نو خفه ډېر هېڅ شی نشته. ساړه دي چې یخ ده، دغه نه دی موږ په کور کښې نه زوغا شته نه خسته، هېڅ شی نشته. موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان سوځوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګوونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلۍ او بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان او وزیرستان کې د واورو او رښتونو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه توده سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې د ناټو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې او په بریتانیا کې غبرګونونه. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ناټو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځیان په غوسه کړل. ټرمپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناټو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موږ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه دي غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته یې ځینې سرتیري لیږلي دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ټرمپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 455 سرتیري د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې وژل شوي دي، او دا یې هم وویل چې خپله ټرمپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړی خبریالانو ته وویل چې د ترامپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوي حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته یې خدمت کړی. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی وویل چې دا ډیره خوشینونکې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناټو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزښه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برطانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلطې دي هغومره توهینونکې دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برطانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانه په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړې دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسکر وژل شوي بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 5مې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکي ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پارچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت له امله له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځشنبه په ورځ ناوخته د دلوي په دوهمه په خپل ایکس پرنا لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټ لیک لاین د پریکیدو لامل د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردک غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکیدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو لامل د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکچې ډول زیات شوی دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای د هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. د بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای و جدي ستونزه ده. ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توان نه درلود او برېښنا یې کاروله. مقتل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلق ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغل نه هم سړی نه خبرېږي. یو مشکلاتو سره مخ یو، خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته وصل شي او بېرته دا خلک د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوې، د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیې کمولو لپاره د کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره سږ کال د 9.4 میگاواټه برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري، د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژۍ یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسله څخه ډېر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي، هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واوره ورېدلې او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر بات کم کې مشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو 10 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي، ډېری یې د رباط په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې په دې وروستیو ورځو کې د سړې هوا په سختیدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شویو افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډېره راستنېدونکو ته په ځانګړي شوي رباط کیمپ کې په خیمو او ځینو نیمهکاره خامو کوټو کې د ژمې شپې ورځې سبا کوي، غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدورۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم وخوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال راډیو ته وویل:
راغلی له پاکستانه، کاروبار مروبار خو نسته، راتوې تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي.
دا پکتیا د رباط د کډوالو په خارګوټي کې میشت راستنې شوي کډوال زیاتوي. د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا، د څښاک پاکو اوبو، درملو او نورو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وایي:
ما پاکستان کې کار کاو او د بوټو د چبنو کار مې کاو، ګلانو ډیزاین مې جوړاو، دلته کار نشته. نن چیرې چتلل یم، بیخي کار نشته. بل دلته د موږ نو بجلی شته، نو میټر شته، نو د اوبو کار د سیخو.
کډوال وایي د ژوند ډېره برخه یې په پاکستان کې تیره کړې او هلته یې د ګزارې والا ژوند برابر کړی و، خو دلته بېخي لاسته شي راستنه شوي دي. یو بل راستون شوی کډوال ایران ګل وایي:
کوټې مم نسته، اوبه د بل چا کور نه راوړو، ګاز مثال دغه د بخارۍ مخارۍ دا شیان چې وي بیا زما لکه تېرېږي، داسې شی نسته. راسره پاکستان نشه راغیل، دا ټول دسې دغسې پراته دي، سره څوک د ګیز او د بیګال نه لري، داسې خلک هم شته کې.
په کډوالو کې داسې هم شته چې د کورنیو د غړو شمېر ډېر دی. یاد ورونو څو فامیله یوازې په یوه وړه او تنګه خیمه کې ګډ وخت تېروي. له دې ډلې کډوالو خانولي وایي:
زما چې تیر زما کې نفر موږ ډیر یو نه کې گزاره وړ کې ډیر دی دغه د ولې دل وسته د خیمه کې دغه شال ده لکه نفر ډیر یو کارونه یو ډیر هغه واړم ډیر دی نه کې دومره کوټو کې نه کې گزاره
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسؤلین وایي چې د نورو ولایتونو په شان راستنیدونکو کډوالو د اسانتیاو لپاره بیلابیل کمیټې جوړې شوي او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتی مرستو ترڅنګ د رباط کیمپ سیمه کې هغوی ته د کورونو لپاره ځمکې هم وویشي د یادې ادارې مشر مولوي حبیب الله شهید زاده وویل
د خلاصویو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته مهیا شوی وو بل کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي دلته لله الحمد ډیر زر تر زره به انشاءالله مهاجرینو ته کورونه ورکول شي د رباط په کیمپ کې
په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي د روان مریض کال په لسو میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال دې ولایت ته راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستانه شوي دي د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډېر کډوال لري او د راستانه شوي شمېرې هم لوړ دی په لویه کې د سرپناو نشتون کارموندنه خونې روزنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د راستانه شویو افغان کډوالو ټولیزه غوښتنه بلل کیږي
د ډیورن له کرښې بیرته برابر راوړو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د واورې د ورېدو له امله هلته ډېرې لارې بندې شوې دي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد وویل چې د شوال او پش زیارت سیمو سړک د واورې د ورېدو په وجه بند شوی دی او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسجد په راپور کې
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه برعکس مشال رېډیو ته په دا رنګ وغږېده
بدر سیمه یو سیدین کای دی ووره واردې په واجه د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي
وزیرستان شکیما وګرا اوچولا صداځي چې د سبنا بهر تا دو او دا خاص کر په بدر څخو شکیما ته دا خو په ځینا نه اوښتلا چتیس ګنته دا وګرا شوا مې د انتظامیا تا تل کوي چې فوراً دا په بندګا د نو د څوخلې د خلک سور ده او دینا باندې او ډېر سخت مشکلات خلک ته ولکه په داشه د لاتین اگروان په سامنے درون په خسرو پر او د شکی پر اگر او دینه تم په دې تا مکمل باندې په دا بندې د ګاډي تا ور تا نه کیږي خلک د سخت مشکلات سره مخامخ دی مې زه انتظامیا تا ور سره څو بیا کومه په تل کوي چې فوراً دا په دا بندې د ټکر غاشری کو
مشال ریډیو چې د چګ سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر عصمت الله سره د وورې واردې په واجه د خلک مشکلات په باراک شه تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
جساس کول الریډي ویدر فورکاست داسې وي چې سنو فالو ډېر زیات وي او چکمو کلایمټ چینج دی دغې په وجه سره دا ډېره لیټ رو وشوله په جنوري سے پچاس دسمبر سے وه خو بهرحال دا چکیم پرین یاره سنو فال شوی دی ایون دا زه تو ته وایم چې فرسٹ ټایم هیسټري دا په جنټوله شي هغه دا سنو فال وشو نو دغې انټینسټی تو سے ګچ کوی شي صحیح چې دا سوره زیات اور وشي اوس مو اسسټنټ کمشنر له دا الریډي پرسنلی سپروایز کوي په لا شي ورته سټیشن دی ریسکیو 1122 ټیمز پرین غا روډ څخه کلیر کړی دی بیا د شپې بیا اور اوښولا نو بیا اوس سار نه بیا لګیا دی او د مین ارټریس کی می دی مکین ټولدا اور سرارو غټو مکین دا روډینه باندې لګیا دی ریسکیو 1122 ولا ټریکټر دی سن ډبلیو ولا دی نو چکل میز د مین روډز کلیر کی بیا دا چکیم سب برانچ دی شتو سټیټ ډیر شوی دو او تنګي بودین ځای شې شوی دو او په بدر خیسور په دغه شې شوی دو نو بیا می خپل کنسنټریشن په دا باندې فوکس کوي
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د انتظامیا چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمې سړک د وورې نه صفا کول د پوره د زر بیړواندي اقدامات دا وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو .com